ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری نو دري نه کې هلي او سلامونه مني په پاکستان کې د کورونا وبا دوه مې سفر غلي دو دغه دوه مې سفر د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ هم امر کړي دا د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخ کې د درو بجو د خبرونو لپاره مې خپل همکار نجیب عامر لورکو
د پیښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ وفات شو. امریکایي او ترکی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. چین په لومړي ځل جو بایدن ته په ولسمشریزو ټاکنو کې په منتخبېدو مبارکي وویل. سرټکی مو اوریدل پام کړی بشپړ خبرونه ده. د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د های کورټ ترجمان رسنوی ته ویلي چې د اکتوبر په 22مه په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شو چې په لومړي سر کې هغه د پیښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې صبر کړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو او یو شمېر نورو سیاستوالو قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی. بل خو د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی. 95 کلن جسټس وقار سیټ له تیرو سبا نه دوه نیمو کلونو راهیسې د پیښور های کورټ چیف جسټس و. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ ځانګړې عدالت د 2019 کال د ډسمبر په 18مه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د ماتولو په تړاو د غدارې په مقدمه کې د مارکس سزا ورولې و. دا غدا پریکړه په پاکستان کې بے ساری ګڼل کیږي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا ناروغۍ و دش کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 2300 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته کسانو ټول شمیر ته 3,25,000 اوښتی دی. د نومبر تر 13مې له دې وایرس په پاکستان کې 2,092 کسان مړه شوي خو تر 3,21,000 زیات بیرته ورسره رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس تخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا نیما ټولبان هم لګولې. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نن په سواد کې سیاسي جلسه کوي. د یاد ګوند یو مشر ډاکټر عباد الله نن مشال لډیو ته ویل په دغه جلسه کې به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز شریف او د ګوند نور مشران ویناوي کوي. نوموړی وایي د مسلم لیگ نون مشران به په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او د سیاسي مشرانو پر ضد د انتقامي کاروایو خلاف څرګندونې کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د واکمن تحریک انصاف ګوند له سرسختو مخالفینو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون د ترکیې له باندنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د سخت کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه کم 6,000 ملکي افغانان وژل شوی یا هم ټپیان شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د منتخبېدو یوه اونۍ اوړي چین په لومړي ځل هغه ته مبارکي ویلې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین نن په یوه خبري غونډه کې ویل د امریکا د خلکو د انتخاب احترام کوي او جو بایدن او کاملا هیرس ته مبارکي ورکوي. نوموړي ویل هغوی په دې خبره پوه دي چې د امریکا د ټاکنو پایلې د امریکایي قوانینو او کړنلارې له مخې ته راځي. چین د روسیا او مکسیکو په څیر دغو هیوادونو په فهرست کې و چې تر اوسه جو بایدن ته مبارکي نه ورکړې. د چین د حکومت او د ډونالډ ټرمپ د انتظامی ترمنځ د تجارت، ټکنالوژۍ، امنیت او د کورونا وایرس په څنګه کې ژور اختلافات لیدل کیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن آر ټی رشیا ته په مرکه کې ویلي هیواد به چاته له مبارکۍ ورکول وړاندې د امریکا د انتخاباتو د رسمي پایلو اعلان ته انتظار کوي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پیښور های کورٹ چیف جسٹس وقار احمد سیٹ د کرونا ناروغی لوجی مړ شوی. د هغه پاړه باندې یو خبریال وای
اور یو عوامی ججو لاپتا افراد کیسز کے خلق تا ریلیف جو آغا دیر زیاد ور کرے شو اور خلق تا دیر زیاد خوشحالا اور بخن نظر بے.
په پاکستان کې د کورونا وبایي صورتحال د سار حکومتي ادارې وای چې په دغه هیواد کې نن 2500 نه زیات کیسونه راغلي دي. دا ولې
ایشو دا چې سیکنډ ویو ډیر زیات ویګورسلی او ډیر تیزه سره په مخ په وړاندې روان دي.
په خیبر قبایلی ضلع کې د جرګو د لارې د مسلو او ستونزو د حل لپاره یو نظام برابر کړل شوی.
په دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي. نو بس دغه نه مطلب ده چې روغه نه شي، دوه کسه خوخه نه وي، روغه نه وي کیږي، نو عدالت لسی یا ایف آی آر کټي یا پولیس لسی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د دې تر څنګ په ټوئیټر فالو کولای شئ، فیسبوک کې ملګری کېدای شئ، انستګرام کې ملګری کېدای شئ، په یوټیوب مو کتای شئ او داسې د ټولنیزو رسنو په ټولو لارو موږ تاسو سره یو. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی. د های کورټ ترجمان رسنو ته ویلي چې هغه د اکتوبر له 22 په دې ناروغۍ اخته و چې پرون ناوخته د اسلام آباد په روغتون کې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ په مړینې د غم اظهار کړی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی. نور حال شانواز درغزین اورو.
د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کرونا ناروغي له امله مړ شوی. د پیښور های کورټ د ترجمان په وینا چې نوموړی د ناروغي له امله په هسپتال کې داخل شوی و چې په 22 اکتوبر پکې د کرونا تشخیص شوی و او وروسته له پیښور بیا اسلام آباد ته په یو نجی روغتون کې داخل شوی و، خو پرون په 12 نومبر مړ شو. چیف جسټس وقار احمد سیټ یو کم 60 کالن وو او په کال 1915 کې هم په پیښور کې وکالت شروع کړو او په 2011 کې د پیښور های کورټ جج مقرر شو. نو موړی د کال 2013 په 28 جون د پیښور های کورټ چیف جسټس ټاکل شو. ناصر نیم ایډوکیټ د پیښور های کورټ وکیل دی او دی وای چې د هغه وخت نوې د های کورټ وکیل شو چې پرویز مشرف د نومبر په 3 کال 2001 کې ایمرجنسی لګولې و او د پاکستان آئینی مات کړو. دی وای چې د دې خبرې شاهد دی چې چیف جسټس وقار احمد سیر چې په هغه وخت کې دی وکیل وو د آئین په ماتېدو ډیر خفه وو.
بیا چې کله د 2007 د تحریک راغی نو دغه زما او د نورو ډیرو ګڼو ملګرو دا بالکل لکه څنګه په څنګه تیر شوی دی. بلکې زما دا یاد چې سار وزیر اتلم په 2007-08 د تحریک دوران کې که باوجود د دې دومره عمر مشر سړي چې زه به راتلم د به کورسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وي او ګلونه به ورته پراته وو. هغې نه چې را واوړې او بیا کله دا دې په دې کورسۍ کېناستو چې د څنګه بولټې چلی او په کمو کمو انداز کې ورکړلي که هغه د ملټري کورټ والا کیسز والا فیصلې وي او که بیا د ټولو نه هغه فیصله چې کم د جنرال مشرف خلاف وه.
نوموړی د هغه خصوصي عدالت چې د پخواني پوځي مشر او صدر پاکستان پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریده مشر هم وو. په پرویز مشرف تور وو چې هغه په کال 2001 کې د نومبر په 3 د پاکستان آئین یا اساسي قانون مات کړ، ایمرجنسی او یا بیړنی حالت ولګاو او دغه د اساسي قانون خلاف کار کړو. د دغه مقدمه فیصله کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول شوی و. د دې نه علاوه مړ شوی چیف جسټس وقار احمد سیټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی سلور اویا تنانو سزا هم ختمه کړې وه او هغه یې بری کړی و چې وروسته بیا هغه خلک چې د کورنو تنانې بې درکه وو یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی یاد عدالت ته درخواستونه ورکړي او د پیښور های کورټ د وکیلانو او په رسنیو کې د رپورټ شوی معلوماتو تر مخه تر د 300 پورې تنانی بری کړي هم وو. شهزاد انجم یو خبریال دی او د 13 کلونو راهیسې د پیښور های کورټ او د دې ترڅنګ د وړو او لوړو عدالتونو رپورټینګ کوي. دی وای چې هغه وخت یې نوموړی وکیلو همیشه د بېوسه او غریبو خلکو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړي وي. په دیوانی مقدمو کې زیات قابل وو او خلک تر خپل قابلیت ډیر خوشاله هم وو.
او یو عوامي جج دا شان چې لکه ډیر دا لاپتہ افراد کیسز کې واهي کې لکه خلکو ته ریلیف چې وو هغه ډیر زیات ورکړی شو او خلک نه ډیر زیات خوشاله او په ښه نظر به کتل او خلکو لپاره قابل احترام وو چې هغه فیصلې چې وي لکه خبر فیصلې به وي او په دې باندې خلکو به خوښولو.
چیف جسټس وقار احمد سیټ پروند نومبر په 12مه د کورونا ناروغي لامل مړ شوی او د نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر لخوا د جاری شوی معلوماتو تر مخه پرون په یو ورځ د کورونا نه د مړو شو تنانو شمیره و دیرشته او د 2340 تنانو ټیسټونه مثبت هم رپورت شوی. د چیف جسټس وقار احمد سیټ پمړینې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان او د پوز مشر او د سیاسي ډلو مشرانو ترڅنګ وکیلانو غمرزي څرګنده کړی ده او وکیلانو د نن د 14 نومبر د ورځې د ویر اعلان هم کړی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو په هم یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان کې کورونا وایرس کیسونو شمیر په یو ورځ کې 2309 هم اوریدلې، دغه شان 30 کسان یې هم وجلي، کوم چې موجوده کورونا دویمې سپې کې د ټولو غټه شمیره ده. اکتوبر میاش پر ټول ملک په ټول ملک کې کیسونو تناسب ډیر کم شوی و، ولې روان نومبر میاش کې هر ورځ د بلینا بتروي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار شبیر جان ورک.
دا پاکستان حکومت لخوا دا کرونا د سار مرکزی ادارې نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینٹر لخوا جاری شوی تازه شمیره تر مخه 13 غنټو کې پټول ملک کې د 3400 کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلی دي او 30 کسان ترې مړ شوي دي. پرون مړ شوی کسانو کې د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ هم شامل دي. ډاکټر سراج الاسلام چې خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او د صحت محکمې د ملازمینو د اتحادیې مشر دی، وایي چې دا دوی مچپا ډېره خطرناک ده او نه اولس او نه حکومت لخوا دا سنجیده اخیستل کیږي او همدغه وجه ده چې د عام اولس سره سره د صحت محکمې اهلکاران هم اغیزمن کیږي او د دې وایرس لوجه مړ کیږي. او دغه شان د مثبت کیسونو او د مړو تناسب یو وار بیا په بر روان دی.
ایشو دا چې سیکنډ ویو ډیر زیات ویګورسلی او ډیر تیزی سره په مخ په وړاندې روان دی او که هغه شانتي وګوري زمونږ د فرسټ ویو چې کوم ریسپانس د خلکو دا خلکو هغه ریسپانس په سیکنډ ویو کې ټوټلی اپوزیټ او بدل دی. خلک سنجیده دا شیزونه نالي، خلک په بازارونو کې، په هسپتالونو کې، په کورونو کې، په خپل غم خادو کې نه ماسک شته نه سینیټایزر شته دی. ایون په خیر خو یو طرف ته کوي جوړ تازه غاړه غټۍ دا ټول هر څه روان دي. خلک بالکل دا هېر کړی دي چې وبا دا زمونږ هاسپټل چې کوم ته شوی د فرسټ بعد هغه دوباره لګیا دي ډکیږي. زمونږ میډیکل سټوډنټس، درې میډیکل سټوډنټس زمونږ په حق باندې ورسېدل، زمونږ دوه ډاکټرز چې کوم دي سینیئر ډاکټرز په حق ورسېدل د کورونا د لاسه. پرون تاسو کتو چې چیف جسټس پېښور های کورټ الله دې وخی هغه هم په حق باندې ورسېدل هم د کورونا د وجې نه. نو یو داسې ملک چې بیا هغه کې د هیلث سچویشن ډېر زیات کرپلډ او ډېر زیات معذور غوند کې شکل کې دي، نو موږ ته پکار دي چې موږ د دې په مت کې ډېر زیات احتیاط وکړو، واحد احتیاطي تدابیر دي چې دا به موږ بچ کړو.
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی. ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وایي چې د حکومت په ذمه چې کوم ګامونه دي هغه دوی په هر ځای او په هر ډول پورته کوي، خو زیاتوي چې د ولس ته مرستو بغیر یوازې حکومت په دې وبا قابو نشي موندلی.
20 تاریخ نه پس په دې غټ اجتماعات باندې کو د ودونو دی او کو دغه دی په دې باندې پابندی به نو کوششونه لګیا دي، خو د عوام د تعاون نه بغیر نه کیږي. حکومت چې څومره زور مو لګی کنه چې کوله کدا خدای چې لوی زونه دي کم کم ځای کې به حکومت خلکو باندې باغشین فورس کوي. دې لپاره عوام له خپل د احتیاط په کار دا خیال په کار دي چې د بيماري زیاتیږي او نقصان هم عموم ته دي لکه بل سړی منافع دي چې څوک احتیاط نه کوي ازیات افیکټ کیږي.
دا ان سی او سی نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر تازه شمیره تر مخه ټول پاکستان کې د نومبر 14 نیټې پورې کرونا وایرس درنیم لکونه سیوا کسان اغیزمن کړی دي چې پکې د مړو شمیر 2092 تر رسیدلی دي او د دې رنځ نه درغېدو شمیر 3,40,000 نه اوړېدلی دي. دغه شان کرونا رنځ نه د واپس رغېدو شرح په سپتمبر کې د 98% نه موجوده وخت کې 90 ته راکوزه شوې ده. دین علاوه خیبر پختونخوا کې تر دې دمه کرونا 1,60,000 نه سیوا کسان اغیزمن کړی دي او 1,53,000 کسان یې مړ کړی دي. دا کرونا مخ په زیاتېدو کیسونو له وجې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې دا 26 نومبر نه به په ټول ملک کې په غټو غونډو مکمل بندیز وي. دغه شان سینماګانې، تھیټرې او د ګڼې ګوڼې چې څومره ځایونه دي هلته به په احتیاطي لارښوونو یا SOP سخت عمل درآمد کولی شي. دینا وړاندې هم حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ملک به د لسو بجو نه پس یو ځای کې هم هوټلې شادي حالې یا د سیزونو اخیستو غټ شاپنګ سنټرې به بند وي او پارکونه به هم د ماښام شپږو بجو نه بندېږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
خو اوریدونکو، پوښتنه دا ده چې د اکتوبر په لومړو کې شاوخوا 1500 ته د کرونا د کیسونو کچه راټیټه شوې وه، دا اوس د 2000 نه اوړېدلې ده. خو د دویمې څپې راتلو وجه څه ده؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اګست په لومړیو کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو دوو اونۍ راهیسي د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرسه د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې شوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شو. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه، په دویمه څپه کې هغه نشته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقداماتو لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سرش کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو، نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوی وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اګست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نسو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راځي د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوی دي او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یو وشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کرونا د دومی څپې زمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ ته هغه په پورا ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته توې چې یاره کرونا ده، نو هغه وی یاره کرونا وی د ملک وزیر اعظم ولی بیا جلسی کې خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوي د مشکل شوی دی. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمہواري پر خلکو واچوله.
اس او پی دو خلک فالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دا غل ټیسټ ته پاره او دا غل ته پاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ ته پاره او اسټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کو نو هغه کې چې دی صدا غراوزي پوزېټیو کیسز او هغه وجه صدا غا پکچر را دغه سوې دي چې مطلب د کیسز زیات شوی دي. نور چې دی هغه سلف ټیسټینګ نه پاره خلک زیاتره ناراضي.
د کرونا وبا دومی چپیت په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نومبر پر 12 نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیات کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړه توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک یو زره له دې ناروغۍ رغېدلې هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 21.
اردن کو د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جنکو نرخزیانو د خپل ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپل غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل چې د ومینیفیسټو نوم ورکړل شوی د حوالور په نوم د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې 200 غوښتنې لري ملیحه امیرزاده په اړه راپور لري.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول ل خپل مطالبه سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپل غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د ویمنیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل نوم ورکړې دي. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشر شوانا شاوای دا د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو خزو جنکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا به په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ خزی چینکۍ او نرخزیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالعې بو دستاویز پر رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
د غیدار وای چې ټول غوښتنې د خزو ځواکمنې او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړې دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمه غوښتنې سدي شوانه شای په اړه وای
ایکول اکونومیک اپورتونټیز د ټولو خزو ته ټولو خزو سره ته برابر مواقع ملاو کیږي. بل تعلیم بارے کې د ټولو جنکو لا ایکول او کوالټي تعلیم هغه مویسر کیږي. بل مونږ هوم بیسډ ورکرز چې هغه خیبر پختونخوا کې ډېر غټ تعداد کې دي، هغه لپاره یو صوبائی لیول باندې یو پالیسی مونږ خزه غواړي او هغه ته ورکر او لیبر ټایټل دی هغه ورکول غواړي. بر فورت کې زمونږ چې ډیماند دی هغه خزو سره او خزو سره او سره او جنکو سره چې جنسی تشدد کیږي، صنفي تشدد، صنفي امتیاز کیږي، نو هغه خاتمه لپاره داسې لیجیسلیشن پالیسیز جوړ کول پکار دي. ډیماند نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټول خزو ټول خواجه سره ټول جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملوشي کورٹ تک رسائی چې دی هغه غل لګ مسلې دی.
دا شاوانه په خبره د دستاویز په انګریزي ژبه کې ترجمه کړي او د پاکستان الیکشن کمیشن میډیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړي دي چې ټولو یې د مرستې هوټ سرګن کړي دي. د کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې وزانګړي ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له خزو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحا اصغر خان د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواری ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي.
مارا بیسیکلی کام یی ہوتا ہے کہ ہم پرو وومن لیجسلیشنز کریں.
زمون بنیادی کار هم دا وی چې موږ د خزو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي کوم سره رابطه وکړي نو موږ لا هو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې د نننه نارینه او خزینه غړي په مسله پوه کوو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، دا یې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د خزو ځواکمنې او ټولنیزې تبدیلې لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پختونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلي شرعي سیوا کولو او ورته د ترانسپورت سہولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شامل دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان تر انتظام لاندې گلگت بلتستان کې د نومبر پر 15 د ڈی سی بی د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د درویشتو غړیو اسمبلی لپاره دا وخت 310 نوماندان انتخابات ته ولاړ دي چې یو شمېر د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره لري او نور بیا په خپلواکه توګه سیالی کوي. په گلگت بلتستان کې له قانون ساز اسمبلی رامنځته کېدو وروستو دا دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه زمی د دې سیمې د تاریخي، جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راغلئ.
د ګلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لکه دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1 لکه 15 زره زیات دی. بلخ د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 310 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکۍ ټول شمیر 310 دی چې 40 عامه چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي شوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. ګلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپلې حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخابات کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول سول. ګلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلنې مبارزې ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرم قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانانوم ورکړل شوی و. دغه سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوې چې د یوې نوم ګلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د ګلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي ترڅو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوسمهال د 2013 کال د ګلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغې سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرتا ګلګت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو تاس مشال ریڈیو تو وگی درنگ سات کی پختونخوا کی درینی میں بجے کی دن کی دید خبروں لنڈیز د نجیب عامر ناورو
د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوې ده. نوموړی د اکتوبر په 22مه د کورونا له وجې لومړی پیښور او بیا اسلام آباد کې روغتون کې داخل کړل شو. هغه پرون ناوخته سا ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر لوی دستریزا او نورو لوړپوړو چارواکو دغه پرمړینه خواشینی ښکاره کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 10 کسان مړ شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دې وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3250 سر واوښته دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نن په سوات کې سیاسي جلسه کوي. د یادګونې مشر ډاکټر عبدالله نن مشال اډیو ته ویل په دغه جلسه کې به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د ګون نور مشران ویناوي کوي. موړی وایي د مسلم لیگ نون مشران به په ملک کې د کرانې بیروزګاری او د سیاسي مشرانو پر ضد د انتقامي کاروای خلاف څرګندونې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې له باندنۍ چار وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جو بایډن د منتخبېدو یوه اونۍ اوړي چین په لومړي ځل هغه ته مبارکي ویلې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په یوه خبري غونډه کې ویل د امریکا د خلکو د انتخاب احترام کوي او جو بایډن او کمل هریس ته مبارکي ورکوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 41 مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 30 کسان ژغورلي هم دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کو. ستاسو پام اوس یو بل راپور ته راګرځوم. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په امریکا کې د نومبر پر 3مه د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شول. خو د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه مقدمه درج کړې دي. د دې ګوند نوماند او د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کړې دي. او د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا د په دې اړه ثبوت عدالت ته نه دی وړاندې شوی. د امریکا د 2020 زیګیس کال ولسمشر د انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل داود خټک وړاندې کړي.
د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي که څه هم د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شوو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي، خو تر دا دمه لا هم کومه درغلي یا بدنظمۍ ثابته شوې نه ده. د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونالډ ټرمپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکي په ووټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخته معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلې. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورجیا ریاست د سیکتر نه د استعفا غوښتنه کړي او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و. خو د اسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه ده واضح کړي چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونالډ ټرمپ نه تر دا دمه 4000 زیات ووټونه اخیستي دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د روانې هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسي. میشیګن د اوسنی صدر ډونالډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني ووټونه اچول شوي دي. تر دا دمه د غیر قانوني ووټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوي. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوي. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوي او د ټګې له لارې زرګونه ووټونه اچول شوي، خو دلته هم کوم ثبوت لا لاهم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خونکي سکیننګ مشین په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لاهم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوینیا په پنسلوینیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانی لاري اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړې و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستي ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدل شي. په پنسلوینیا ریاست کې تردا دمه منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی، خو د ایسوسیټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګون غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي، او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم سرګن کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل اونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ختمولو لپاره راوتلی اپوزیشن ګوندونه وايي هر سیاسي ګوند خپل خپل پالیسي او منشور لري، خو پر دې خبره متفق دي چې وزیر اعظم عمران خان باید استعفا وکړي. د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوری تحریک په نوم چوکاټ کې یو لس ګوندونه راغون شوي دي. په دې ورستو کې ځینو مشرانو له یو بل بیل بیانونه ورکړل چې د حکومت په وینا د دوی بې اتفاقۍ ترې لورای ښکاري نو ځکه ترې نه ویریږي. خو د دې تحریک مشران وایي د تحریک بیانیا یو ده او د حکومت د ختمېدو وخت نږدې شوی دی. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز وایي د پاکستان جمهوری تحریک ترمنځ اختلافات نشته او په شریکه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړی د نومبر په 11 ماښام ناوخته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری سره په گلګت کې تر ملاقات وروسته رسنیو ته ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي اپوزیشن ګوندونه ژور اختلافات لري.
نواز شریف صاحب کا بیانیه جو ہے وہ ان کا
د نواز شریف بیانیه د حق خپل بیانیه ده او د مسلم لیگ نون بیانیه ده. که یو څوک د دې بیانیه بشپړ ملاتړ نسی کولای نو مخالفت یې هم نه کوي. هر ګوند خپل ایجنډا او خپل پالیسی لري، پر چا څه جبر نسته. موږ په خبرو هم ژغیو چې پراتلونکو کې به هم ان شاء الله هم داسي وي. زموږ د ټولو بیانیه تقریبا یو شان ده
او بیانیه به هم سب کا مور اور لیس ایک
هی. په پاکستان جمهوریت تحریک کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسي 13 هغه وخت زیاتې شوې چې بلاول بټو زرداری د بی بی سی سره په یو مارکه کې ویل د تحریک په غونډه کې پریکړه شوې و چې پر حکومت د نیوکو په وخت به د پوزي مشرانو نمونه نه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړې و چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف خوا پرپوز د نیوکو په وخت د جنرال قمر جاوید باجوا او د جاسوسي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید نوم اخیستل د تحریک پالیسی نه ده. همدارز یو بل اختلافي ټکی هغه وخت راښکاره شو چې د پاکستان پوز ویل د رینجرز وکونو هغه افسرانو تبادله کوي او پر خلاف د ډیسپلن کاروي کوي چې د اکتوبر په 19 د سند د پولیسو د مشر په تختولو کې لاس لري. پیپلز پارټي د دې بیان هرکلی وکړ خو نواز شریف دا رد کړ. د پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نومبر په 12 په ملتان کې خبرلانو ته ویل چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې راغون شوی یو لس ګوندونه خپل خپل شورونه لري، خو په یو خبره ټول متفق دي چې د عمران خان حکومت په درغلې او راغلې او باید ختم شي.
جماعت جو ہے اس کا اپنا منشور ہے
دی وای هر ګوند خپل منشور لري، خپل پروګرام لري، مونږ انتخاباتي اتحاد نه لرو. په پاکستان جمهوریت تحریک کې مونږ د خلکو د مسایلو د ختمولو، د بیان ازادۍ لپاره د کار، او په ملک کې د جمهوری اقدارو د ساتنې ترڅنګ د پارلمان پر لاس بریتوب یو خلې یو. د پاکستان جمهوریت تحریک د مشرانو غونډه کې دونکو ده، د مرکزی کمیټې غړي هم سره کینی، کده چا کوم اندېښنه وي هلته به ختم شي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 2013 کال هغه ټاکنې شفاف اعلان کړې وي چې په نتیجه کې تحریک انصاف بریالی او عمران خان وزیر اعظم شو، خو اپوزیشن ګوندونه یې د پوځ غوره کړی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولي. حکومت دریز لري چې د اپوزیشن سیاستوالو رایوځای کېدل د دې لپاره دي چې د درغلیو په کیسونو کې ځانونه له سزا او بچ کړي. د بحری امور وفاقی وزیر علی زیدی د نومبر په 12مه په کراچۍ کې خبرلانو ته د پاکستان جمهوری تحریک بے اتفاق او ناکام وباله او زیاته کړه. دی وایي یو خبر به درته وکم چې حکومت نه ختمیږي. زموږ د حکومت په لومړۍ ورځ هم دوی ویل چې دا حکومت به پاتې نه شي. خدا دې دوه نیم کاله وشول، زه درته وایم چې حکومتي چرته نه ځي. دا اوس چې اپوزیشن والا راغونډ شوي دي، دا په خپل منځ کې سره وران دي. دا تحریک د درغلیو په کیسونو کې د پلرونو د بچ کولو تحریک دی. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په خلاف په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې لوی جلسې کړې دي، او په نورو ښارونو کې هم د همدغه سې کولو اعلان کړی دی. دوی د وزیر اعظم استعفا غواړي او په سیاست کې د پوز پر مداخلې نیوکې لري. پوز په بیا بیا دا تور رد کړی او یوازې د امنیتي مسایلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کوي او په ملکي چارو کې ګوتې نه وهي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دوی په قبایلي د لوکي جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د لانجو د متبادل هواري لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. له دې لارې به د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا اے آر ډی په نوم د درېمګړو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږل کیږي، او کوم فریق ته دا لاره نوي منظورانو بل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. دا چې ځایي ولس او قانون پوهانو د لانجو د هواري د متبادل نظام ته څنګه ګوري، شالریو خبریال فرهاد شینواری په راپور لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف آی آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي، نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي. او که کوم فریق دغه لار نه خوښوي، نو هر وخت عدالت ته تلی شي. په دې وروستو کې د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانۍ لپاره دغه کار شروع کړل شوی.
الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن کونسل دې ته په مرج ایریا کې شروع کړلو. دا دغه قانون چې دی د خیبر پختونخوا صوبه ایشو کړی دی رولز، او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړی چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي. نو بس دغه نه مطلب دا شروع غی نه شي، دوه کسه خوخه نه وي، روغه نه وي کیږي، نو عدالت لسی او اف آی آر کټي او پولیس لسی بل فورم لاتلای شي. زبرستی او انفورسمنت خو سره پاکستانه فیصله کول، ډیگری ور کول د اختیار کې نشته دی. حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویل ویر کی چیرې ما پلان کی سره د لنجا ده، نو بل فریق د رغختو اختیار مې دوسر نشته. پدې کې نشته په کم قانون لاندې وي ای سیدا سړی رغوړي دم پکې نشته.
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداري دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقه جوړ کړل شوی او د ډیویژن او ضلعو په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوی او کمشنر او ډیپټي کمشنرانو لاندې به کار کوي. سالسانو کمیټې کې به پولیس، قانون پوهان، قانون نافذ کولو ادارو کسان، پروسیکیوشن، سپیشل برانچ، وکیلان، ښه شهرت لرونکي ریټایر افسران، علما، سیول سوسایټی غړي او مشران شامل وي. دې کمیټو ته به د فریقینو په خوښه باندې عدالت او انتظامیه کیسونه ورلیږي او کمیټو لخوا شوی فیصلې به بیا عملي کیږي. ملک صلاح الدین کوکی خیل وایي که قبایلي ضلعو کې هر ډول بدلون راځي پکار د جرګې او رواج خیال پکې وساتل شي.
چې په قبایلي سیمه کې که ارث کوو خو جرګه، رواج او روایت دا برقرار وساتو. خو اوس یې مونږ هم ویلکم کوو، ځکه چې ای ډی آر کې وي ډېر خلک دا کوشش کوي. لکه امبل اور مونږ اسسټنټ کمشنر جمروس رناسو، نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا راغلي وو چې دواړه دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ای ډی آر لاندې مونږ نه جرګه راکړه چې مونږ دا خبره روانه کړو. او وی چې مونږ عدالت نه نه ځو، ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ای ډی آر باندې فیصله کوو. مون خلک چې کم دي، نه دې جج سره په خبره پیږي، نه دې پولیس سره په خبره پیږي، پولا پولیس په نظام هم نه پوي چې ای ډی آر کله جرګه سیستم روان شي نو پکا ده چې حکومت پر حکومت درفه، ځکه چې مونږ سره حل پم دغه شي پر غته چې فریق غریب وي نه نه پکا ده چې جرګې والا پیسې نه اخلي. حکومت لا پکار دي چې حکومت والا یو خبره وشي، یو فیصله حل شي چې تاسو جدای تاسو تنخواه شو، دای تاسو انعام شو، چې تاسو دا خبره ولا دښمنۍ په خیر خلاص کړه.
قانون پوه اډوکیټ فرهاد پردی وایي دغه مسوده منظور شوی خو په کار و دین وړاندې پرې ځای ولسره خبرې شوی وایي.
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوی دی چې په دې د لیجسلیشن وشي. نو ګورو د بل بیا اسمبلی ته راځي، اسمبلی لپاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافټ ته په کار خدا و. د مخکې وکیلانو سره خبره شوې و په کار دا و چې د متعلقه سټیک هولډرز نه پې رائے واخستې شي، د هغې سه اعتراضات وي پکې، د هغې سه سفارشات وي پکې، هغه اعتراضات ته تلرې کړي شي، سفارشات ته پکې شامل کړي شي. نو په کنسنسس باندې یا په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخې تراشي چې په کوم خلکو باندې قانون لاګو کیږي په کار دی چې داغه خلکو کې سروې وشي، هغه خلکو نه د پوسونه وشي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. پخوانی اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او اوس د پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اردن کو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR وای په پاکستان کې له کورونا نه مستثر شو 500,000 نه زیاتو بې وزله افغان کډوالو کورونو سره د 12,000 روپو نقدي مرستې کړي او 6,000 نورو غریبو کورونو ته به هم د کورنۍ په سر دغه پیسې ورکوي. بل خو ځینې افغان کډوال وایي چې د کورونا وبا له کبله دوی هم متاثر شوي او UNHCR ورسره په تیر روزه کې د نقدو مرستو ژمنه هم کړې وه چې تر اوسه ورته نه دي رسیدلي. د پاکستان د سفارت وزارت وایي دې هیواد کې 23,00,000 پور رجسٹر او غیر رجسٹر افغان کډوال اوسیږي چې 14,00,000 یې له UNHCR سره رجسٹر دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله ناورو.
د UNHCR په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د نومبر په 12 مشال ویډیو ته وویل تر روان کال مئی میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو د 500,000 نه زیاتو بې وزله افغان کډوالو هرې کورنۍ ته 12,000 روپۍ ورکړي او د روان کال تر اخیره به 6,000 پورې نورو ضرورتمندو کورنیو ته هم امدادي رقم ورکړي.
چې کله د کورونا د وبا راغله نو ډېر خلک د دې د وجې متاثر شوي وو چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو چې دوی به خپلو خلکو ته ₹2,00,000 د احساس پروګرام تحت ورکوي. نو موږ هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا ورځې چې کوم لیبر دي یا هغوی ډېر زیات ولنریبل دي نو هغه خلکو ته موږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم موږ ₹2,00,000 به ونه ورکوو. نو د دې لپاره موږ د حکومت سره او د افغان کډوالو چې کوم مشران وو د هغوی سره دا فیصله وکړه چې موږ دغه رنګي خلک چې کوم دي هغه ایډنټیفای کړو. نو بیا موږ په پوره پاکستان کې دغه رنګي خلکو سروې وکړو د دې ډیټا موږ راغونډه کړو او زموږ ټارګیټ دا دی چې موږ تقریبا 8,000 چې کوم غریب کورنۍ دي هغوی ته به دا امداد رسوو.
د پنجاب په میاوالی ضلع کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران بیا مشال ریډیو ته وویل یو این ایچ سی آر 3 په مې میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نقدو مرستو ژمنه یې ورسره وکړه، خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونو نورو کورنیو ته ₹2,00,000 نه دي ورکړی شوي. د اسلام آباد په I-12 کیمپ کې میشت یو بل کډوال ملک حمید خان وای پاکستان کې د کرونا دویمه څپه شروع شوې ده او یو این ایچ سی آر تر اوسه د ډومبۍ څپې نه متاثره کورنیو سره خپل مرستې پوره نه کړې. په کار ده چې یاد اداره ټولو کډوالو سره یو شان مرستې وکړي. خود یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وای ادارې په تیری مئی میاشت کې د کډوالو د مشرانو نه د مازورانو، کونډو، یتیمانو او د داسې نورو غریبو کډوالو لیستونه غوښتي وو چې ورسره مرستې وکړي او که نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کډوالو ته به هم ورکوي.
د جاپان طرف نه او د امریکای د حکومتونو طرف نه امداد راغلی او کوم دي ته ملاو شو یي هغه لیستونو په بنیاد باندې موږ کډوالو ته موږ پیسې ورکړلې او کوشش زموږ دا ده چې موږ ته نور فنډینګ وشو نو بیا به موږ نور فامیلیز ډیټا به راغونډو او هغوی ته به امداد ورکړو. نو امید دا دی چې دغه چې کوم پاتې شوي 6,000 کورنۍ دي دوی میاشت دوه کې موږ دوی ته دا امداد ورسو.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4,00,000 پورې رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د دې ترڅنګ په 2018 او 2013 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور کډوال رجسٹر کړل. د پاکستان سفران وزارت تر مخه په دغه هیواد کې 15,00,000 پورې غیر رجسٹرډ کډوال هم میشت دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردنګو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د سویلي وزیرستان په سپین کې رغزای کې د تایکوانډو قومي تورنمنت پیل شوې. دغه درې ودنی لوبې پرون پیل شوې چې د پاکستان د بیلابیل صوبو شاوخوا 200 تایکوانډو لوبغاړي برخه پکې اخلي. په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبريال اشتیاق مسید راکړي.
د فرنټیر کور آی جی سویلی په مرسته د سویلی وزیرستان سپینکی راغزای کیډیټ کالج کې د تایکوانډو ملي چمپیئن شپ 13 د 12 نومبر نه شری شوای دی. د تایکوانډو کراټه دګي مقابله د پارا سویلی وزیرستان ته څومره ټیمونه راغلي دي؟ د چمپیئن شپ منتظم زرخان ماسید نه یې وار وای
دا چې کیمی ونت فرست آی جی ایف سی نیشنل تایکوانډو چمپیئن شپ دا د آی جی ایف سی 57 سره دا ته وزیرستان څخه فرست ټایم کیږي چې په ون گیمینه شي اول نیشنل د تایکوانډو کونډو دلته په کډر کالج سپینکای شي دتا منعقد دی گلګت بلوچستان دی آزاد کشمیر دی اسلام آباد دی پنجاب سیند میرا غونډه سوره صوبی دی دغه غونټی مینا روغلی دی 200 کسان چې کی مکلاړی دی دغه تر روغلی دی او د وزیرستان په خورا باندې خپل کېل په لونر ورا ساده شه دی د وزیرستان 17 وړ کی چې کی دی هغه ساو خوسیدو دا چې کی مقابله دی درې ورځې مقابله دی 14 پورې د میچ دی ایونت دی او ان شاء الله په 14 تاریخ باندې په اخیری د اختتامی تقریبا وی پاشو چې کی دی دغه غونټ چې سمره کلاړی دی دغه غونټه انعامات ورکوي
د تای کوانډو مقابله د پارا د سواتنا سویلی وزیرستان سپینکای راغځی تر روغلی دی ولو بغاړي خبره هم وار وای
نو می امیر دی رامن کوټ شیرین کیم کی پیکټ ټیم کیما وزیرستان چې کمالاتو دهشتګردی و نن سبا حالات بالکل ختم شوی دی وزیرستان خلک ډیر ټیلنټډ خلک ته دهشتګردی دلته اوس نشته ځکه چې دلته ماشاءالله پاکستان آرمی راغلی او دلته دا ځای خپل لاس کې کړه وزیرستان خلک ډیر خنر پښتانه دي زب خپل د سوات يم خو زموږ د سوات په شان علاقې ده او ډیر خولي ده ما چې دا علاقې ولې نو ما خپل سوات را یاد شو وزیرستان کې زفیل ازلوانی رالم وزیرستان بینیت زما خوښ شو څنګه چې خپل سوات خپل کلی خوښ ته نو د قشانت می وزیرستان خوښ شو
د دغه چمپیون شپ په باراک شه د سویلی وزیرستان تای کوانډو دوالو بغاړی مشال ریډیو سره په دارنګ وجا غیدل
د مونوم ګلبادین حکمت یار دای د سوت وزیرستان سره تعلق لارو په تای کوانډو شو مون نېشنل اور انټرنیشنل لیول باندې پارټیسیپیټ کړای دای پاکستان می ریپرزنٹ کړای دای دا چکیم ویس ایونت راوند دای نېشنل ایونت دای میجا په وزیرستان خورا باندې اوالی ور دای چې دا میشتا آی ای جی اف سی سپانسر وکړل چې میشتا چې کلا د سپورتس داسې موقع می لاو شي اور ان شاء الله د میجا ځوانونو ملک اور د علاقې نوم روشن کاوی میجا چې کیم ځوانون دی په وزیرستان شه بدخش ډېر زیو ټیلنټ دای او هر سپورت شه دای ډېر مخته تلای شي خو چونکه چې دته د ایونت هه موقع می لاو شي
د مون محمد فهیم دای ز د وزیرستان زماري کوچو د دا چې کیم ایونت د وزیرستان شه راوند د میجا د ورکه پر ډېر غټه فائدہ دو داسې ایونت نه چې موقع پلیرونه ته چورا داسې اپورتونټیز ملاو کیږي دا ډېر فائدہ ورکه حکومت نه د پاکستان تایکوانډو فیډریشن نه داسې ایونت نه چارګنایز کوي دا میچ د پر ډېر غټه فائدہ دو
د تایکوانډو مقابله کتلې تا روغلا یو مشر احمد حسین ویای چې حکومت په چار دو چې د سولي وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نورې موقع هم جوړې کړې
د میجا لکه په خلک شه ډېر یوت ټیلنټ ته خو کچر موقع ملاو شي دا غا چې کوم نن مظاهره وشوله خوان یې وک او د دنیا تم د جواته کړل چې میجا ها تخپل صلاحیت لاري په هر فیلډ شي خو کمشت موقع ملاو شي د خچر پروګرامینا نور نه کات شي نور وشي او د خلک شو د غا اویرنس پیدا شي او هغه دلچسپی به پک شو خاص شي نور داسه کاندې لړی دي چې هغه نو په دانه قابل خلک روبزي چې میجا باید فخر جوړي
د تای کوانډو دغه چمپیون شپ کې موجود د ماسید ځوانونو او مشرونو د ای جی اف سی سویلی د طرفه د تای کوانډو چمپیون شپ پروګرام جوړولو ستاینه وکړه او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نور پروګرامینا جوړولو باندې هم توجه ورکړي اشتیاق مسید مشال ریډیو سپین کیراغزای سویلی وزیرستان
سبحان اللہ دازڑا او تم والوں کے بجن سبحان اللہ.